قاقره لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سکم څو چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیگی آبادیگی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
او دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلا نکلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کهگی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوند یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده
اوسم. اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی. د ډیر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډیر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي. او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی کچیر ته پر وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لاملونه موږ پیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کی چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوسره وایي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سګرځي چې دوی خپل ځان هم خپکړي او خپل چاپیریال هم خپکړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کوي په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې صنايي قوت ورته وای دی هغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري. البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول دی وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات چې تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د یو مسولیت هم د قانوني مسولیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والو ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لمړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کول شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم يم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 60% د سلون البته دا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دا وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او باز خبره متاسته کوي پس نه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی درو نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زخم زه جوړ یم طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضی هغه لري بعضی اغیز لري طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل المانزه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زه همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کبه خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه هم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لسته روانه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوړ خپګان یو جدي صحي ستونزه ده په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422143601 تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو دا ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول برته روغ جوړیاست تاسو د میلما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال تاسو کول باندې نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې د سیو لیکوال او یو داسي څوک لرو چې هغه سرویره پر دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دا مینه له دغه برخه سره لري هغه په اسویل کې په څنګه د ولا په هلمند او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي د نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري ملمدای ستړي مشه په خیر راغله کبه په لیکره ته دا وایست چې عبدالستار ستوري څوک دی پیدایښت چرته شوې دی او نومړنی ذکرې چرته پیل کړې دي
ډیر مننه سره خپل خو تاسو ته او تاسو درسنې دلاري زما ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی نوم می عبدالستار دی او ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ می د ناز ستوري امره توایه عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري او ذکر می په 1350 کې کله چې خاوره مش خاوره باندې روسي غل لاندې رااله نو مش په هغه وخت کې چې لازه پیدا سوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبوره سوی و چې وطن پریږدي مهاجر شي نو پاکستان ته مهاجر سلو په پاکستان کې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کې یو کیمپ د مهاجرو نو هلته زه په 1950 شپېته کې پیدا شوم نو هغه خاوره چې و داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایشت زما د خارپوڅ خاوره وه که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی وو نو هغه لته زیږیدلم 1950 شپېته کې او زده کړم بیا وروسته تر څلورم ټولګي پورې هلته په مهاجرو کیمپ وه ښوونځی وی هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی تر څلورم ټولګي مې هلته زده کړې وکړې بیا دوه کاله کوټې ته رالو کوټه کې مو دوه کاله تیر کړ بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو خپل افغانستان ته بیا مې ښوونځی هم دلته ولوستې د شکرګاه کې او پوهنتون مې په کندهار کې ولوستې
دا چې زده کړې مو د هیواد نه بهر پایل کړی وي د ماشومتوب کوم خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه نمړی ورځو کې چې ښوونځي ته تللی داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کې وي
و موږ ډېر غریبانو ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو ځکه دلته مو هیواد باندې تیری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کې د اخترونو خوند و چې ما ته جلا خوند راکوه ځکه زه ماشوم وم او د په یې میال کې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سری شو باندې وپوښله نو زه یې دا بیا ژر نه څریږي او ما ته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچول او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح راکول هلته زه تفریح په جریان کې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او دغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي هغه دغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي هغه د ښوونځي رنګ او روغن مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وي نو د اخترونو هغه د مهاجر ټول مهاجرو ټول حالت دا مهاجرو د نورو امزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پس له وخته یو ځای لوبې سره کولې نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې نو یو بل لوب عامه لوب موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه نو داسې لوبې مو کولې نو هغه ماشومتوب هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله ناکله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې رایادې شي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ به اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې وي هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیف وي
ستوري صاحب سره ډوډۍ مو یاده کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته یاده کړه زما مدد دا و چې ځان سره به مې سره ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح به مې همیشه خوړله ستوري صاحب کدې ته راشو چې ښوونځي ته چې تلی په مغه ابتدایي دوره کې او دغه نه وروسته چې لیسې ته لاړې کوم مضمون کې تکړه وي کوم مضمون دې خز ده کېده
ولا یو مضمون چې زما سره اساس ترلودي هغه د ریاضي مضمونو چې هغه مضمون ما نوڅه زده کولای نو کله ناکله په دې مضمون کې ما څه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساتونه کې زه تلمم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه را باندې خبر شوي هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لټ دی او هغه مضمونونه چې ډېر عموما ما ډېر زده کېدله او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې رایه کړل هغه به زما پیاکس ولا اسلامي مزامل زما پیاد یادله اجتماعي مسله د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامل دغه مزامل و چې زما ډیر یاد یادله او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا هغه چې هغه زما ته رښتیا مې څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه و پیغام پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مرته وای کانکور ته ماده یعنی څو وخت دی پیل کړی او د شي د ټولنیز مزامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت چې زما جروم نو بیا ما خپل ځنی افغاني رسنۍ اوریدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودې د ماشومانو لپاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمایزه خبرونه پاکستان کې ملک وختري تاسو خبرونه دغه ډېر و دا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان ترالم هیوا ترالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه ونه زما ذهن او روان دي ته جوړو چې زه یو ستاسو غوږ نه داسې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم یا دا چې زه یو سانه کاسي کما وو زما او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر اډو کې زه واورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره و ځکه ډیر به مې دغه د شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور مادګۍ نه وي فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا ول چې تاسو کانکور د تاثیر سره مشته ځینې مزامین مشتاش دا وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو ځکه کانکور ته ډیر د سده پراما د کی سره نه ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د پدیر لسو درو اچا کی مش فارغ سلو په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکې هغه چې کندهار کې واځي کندهار پونتون درلودي هلمند پونتون نه درلودي روزګان نه درلودي او واځي کې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټ ولایتونه پونتون نه درلودو په دې کې فقط واځي څلور پنځه وی ټیپ انجینری زرات پونځیو او شونه وروزنه و بیا زه لوري نو بلی می وړی و زرات پونځی ته کامیاب شول بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پونځی تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې و هغه وخت کې کورونه مې داسې ما پر روان نه پویدل چې زه باید څه شوایم نو بیا مې هلته زرات پونځیو ول 2010 کې فارغ شول
ستوري سب د پونځی دا ونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقي سره او داسې یو پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس مخي ساسې د مسلک نه لري طبيعت سره سره کارو په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلې څلور کال مو پکې تیر کړ د څه پزړه مو ویلې چې د داخله فارم ویلې چې یو سند وی یو څه ما سره وی چې زبل بل ورځ وکول شم دنه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زیتاس ولایت تراله هلمند غوندی ولایت ته چاغی زراعتي ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې باخ کې کار وکړ مته کار پکې پیدا سو ما تل وړ ماش پکې پیدا سو ما تا بیا زره چازره افغاني پکې پیدا سو له ماش باندې بیا په هغه باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړی هغه په سو باندې ما ستانت د ژوند ملګری پیدا کی او ما هغه چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غشتنه دا و چې زراعت یې میکانیزاسي او په لږم دک باندې ډیر اصل لا ستراوي نو بیا موږ ته دیمو پلاتونه جوړ کړل ا دیموګانی به په یاد می دلته په ودا ویلاتونو کې نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکي او بیا فرصت زه د وظیفه په لحاظ باندې سیده روان خو مله ادبیات سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې د چې ما فطرتي او مینه و ورسره د ژورنالیزم سره بیا بوس دی سمه یې سره رادیو چې ډیره فعال رادیو په هلمند کې بیا زه دعوت کړلم نه تعقید چې راته زموږ سره نه تاکس بیا مې د خپل مسلم د نه تعقید د مخته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویان هم سولم او دا ویان وایي دا چې انتخابول چې اوریدونکو برای ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو لمنځ څخه زما علاقه و نو هلته مې خبرونه وی شوونیز خبرونه و د ترغنی خبرونه و دغه برخه و او د نصر برخه و د تصور په یاد تراخ یو بل خبرونه و شوونیز خبرونه قران او ساينس یو بل دینی و اصلي خبرونه و دا درې سره خبرونه ما مخ ته وړلې د دې سره تر څنګ می وظیفه مخ ته وړلغه په موسسات کې و ما نو موسساتو کې می وظیفه ډیر وکړه او دغه د زراعت په ځای له برکت
ستوره سپاینی وخت کې په دوه مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل څنګه د غذایت موزان ورسو کې او ځوان یو څه سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک ته رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کومې لارې چاري ورته خای چې هغه مو کولای شي هغه مسلک لکه تاسو په تیر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
ب یو څوک تر دې نه زبر وسې ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او مې تمه هیڅ کله د ځوان نه مایوسه کیږي هیڅ کله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وغواړي موږ ډیره هغه ځوانان چې یا ډیره شخصیتونه چې نن موږ په تاریخونو کې لولو ټول دی وی غریبی کورنۍ دی بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوی دی ځینې خو داسې څوک پاتې شوی دی چې پلار یو پاتې شوی دی د په ماشوم ټول کې د پلار یو پاتې شوی دی یا د مور یو پاتې شوی دی یا د ماجه شوی دی یا د بیا کور شوی دی خو ورسته بیا هڅه شوی دی یا د په شونځي کې څوار نه کوم شوی دی ځینې مثالونه مشلرو نو هڅه او د دې سر ترڅنګ خپل ارمان ته کار کول او تم او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غت سدي چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او کځوان وایي چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک تر سره کی نو دا په دې معنی چې د خپل نه غواړي یا د ځان خپل داد نشي ور کولای نو تر ډیره مهمه دا ده چې خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تم لرم او په دې کې ځمانيت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی ته خدای لرم چې زه خپل ارمانونه تر رسیدم نو کدا چې دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مور ته وایي است کورنۍ کې څو تنه یې است خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دا غوې زده کړې کړې کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایط کې زده کړې کړې دي له هر ورته مثلا ما ورنه مشران ورنه په کوټه کې ور هغه خپل د سیمپونه ولم اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژه ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته مخبل په د پاکستانيانو کشمش پاکړي دي کشمش دا دانګورو کشمش تر شایم اداغه چې دا مې شی او خرابې د انیم سره جلا کولې ما شل کالداري را کولې پاکستان کې مې رېډي کوله ورنو مې ورنو مد مارکیټ څخه شان را تراوړل ترکاری او سوزي او هندواني او داشه کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا ریړی می کوله نو دا می خپل کړی ورنه میم را سره په سخت کېو خو بیا مبارزه وکړله ورنه می مشرور می له انجینری پونځي څخه فارغ شو یو بل ورور می ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شټ دغه برخه و د اوبو برخه و بیا په اداري امور کې هم کار وکي تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شو د تر ما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیات څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنه د پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې و نه کړلې خو ځکه د خوندو عمرونه او د داسې فرصتونه نه و چې دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وې هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان هم دغسې و خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاته دي.
ستوری سیب ستاسې په اند باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسې مهاجر وئ یوازې ستاسې کورنۍ به نه وه په افغانستان کې په میلیونهاو په میلیونونو خلک لاړل پاکستان کې مهاجر و ایران کې مهاجر و اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې کورنیونه لار ورکه ده لکه تاسې یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي ستاسې په اند باندې ښه حل لار څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پروتو سیمونه لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لار ورکه ده دوی د کار لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسې په ان باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مو باسلې دي داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې ځکه د وینچلی لپاره واده انتخاب کړي پیوبل بدیل باندې کار وکړي
خبر ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو دغه عادتونه فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ول عادت لري په لوی پکتیا خلک ول ډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند به د ول ډول عادت لري دلته عموما تر ډیره بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیره پر د پلارو د اورونو صلاحیتونه دي انجینری په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپل صلاحیت کار اخلي او په لوړه کچه هم دغه شي بغیر له دې چې د شوزي ارمان وکتل شي یا د شوزو څه غواړي یا د شوزي صلاحیت د شوزي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید دې حق دغه واخه کده زده کړو حق او د ژوند بلګری انتخاب چې دا شریعت تور دا حق ورکړي دي نو دا متاسفانه وبوي چې دا برخه صلاحیت هم ځنی اخستې وي نو اته ځینې شته خو په دې پوهیږي نه غدا چې اساسې چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند بلګری صلاحیت ټول زما د فاميلي زما د پلیر زما د ورونو سره دی شریعت ماته دا حق نه دی راکړي نو ځکه دې ځینې کلیوالي انجینري دا فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه د سر فکر کوم چې دا صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې خسته دي غصب کړي دي اغوا کړي دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومي شوی دي
ستوري سیب تاسو ته د خپل کورنۍ په اړه وایست کور کې کار کوي کار کولای شي اتمن آشپزی به کوي څخه په خولای شي او که کور کې است علاوه د دینه چې بهر کار کوي کور کې کوم ورځ چې است څه مصرفیت باندې مصرفی است
ولا صاحب خبر دا چې زه په کور کې په د کور په پسایلو کې ډیر لاټ یم او دا زه ټول ته معلوم یم ټول فامیل ته معلوم متاسفانه په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو لپاره باید دغه امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغه چې د نور مسائل دي د اختر جوړه ده او نور جوړې دي، خدا کار په ما دی د سارا او هغه وړلو راوړلې په ما پورې اړه لري. خدا د کور سمېدل او سنبالښت دا نو 50-50 به ورته ونه وایو، نو تر ډېره برخې پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سمه، په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سمه، اوس مې بینډۍ هم زده کړې دي، بینډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه آشپز یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېري؟
اوس ما یو تر دغه خاطره چې هیڅ کله به زما هېره نشي، هغه یو ډېر ترخه خاطره وي، یو ډېر خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر وو، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ د کراچي بیو ریړی داسې یو ځای ته وروستل چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړیږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن وو، سردار اختر منګل او بنظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شایدي د سړک غاړه ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وای هغه ولاړ و، لاسونه یې ورته شورول او دیم په موټر کې د شا په سیټ کې و، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید سولم، دومره تهدید سولم، او ماته داسې وویل سوله چې سپکه مهاجر افغانه ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتونکی؟ ما ورته حیران شوم. او وروسته مې یاد چې کله زه د دغه ثانې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لارې کې مې وژړله او حیران شوم چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی؟ زما زه ولې زما هېواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم؟ د چا پسې سم؟ ولې داسې زما سرنوشت به څه شي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره سوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه سولم په درو اتیا کې، بیا کرزی صاحب د هر ښوونځي څخه دوه درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خواته سپارو کړلو، په کاسټران موټرانو کې نو یو موټر زموږ د مخه و، موږ یې رهبري کولو. کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ماته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس. او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بے حد ډېر تفاوت سره درلودې. نو دلته دغه ژړا چې و، دا ډېره د خوښۍ ژړا و، دا دلته ما و ژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر ما بین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیق. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړ، او په خپل وطن کې مې احساس کړ، او ډېر ناز او نواز مې ولیدی. نو زما ژوند دغه دوی ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وي چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب، د لیکنو په اړه مراته وایه، ستاسې مقالې هم لیکئ، لیکوالي هم کوي، څومره په دغه برخه کې د کرنې لپاره مو، د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیاتو تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که سره وویشل سیز نو ما مقاله دوه برخې دي، ادبیاتو کې هم دي او د خپل مسلک کې هم دي. نو تر ډیره اندازې که بووایي چې په خپل مسلک کې مې یوازې درس ورکړی دی او په کلیو کې مو کار کړی دی. او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولاتو باندې یوه مقاله د علمن پیژندنې په سیمینار کې ولیکل. هغه مقاله به ډېره مشهوره سوله. نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نه کتاب لرم. یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ور کړی دي. هغه پریزنټیشنونه اشان مې مواد مې ورته اماده کول بیا مې مرسل ته ورتېرای کول.
ستوری صاحب، ستاسې وروستۍ خبرې په دې اړه اورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په قندار، هلمند او زابل دې ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي، کورنیو هم په ښځو نارینه او په دواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګه کړې ده، ستاسې پان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنیو ته دې توصیه څه ده په دغې برخه کې؟
په دا وروستیو کې کورنۍ ډېر لیواله سوي دي. په دا وروستیو کې ډېر لیواله سوي و چې په خپلو اولادونو باندې خامخا درس وایي، ځکه د لوستي او نالوستي تر مابین دغه واټن دوی خپله ولیدی. اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي. کورنۍ ښارونو ته راغله، ښارونه هم کلي خلک ولیدله. دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي او نالوستي ماشوم تر مابین تفکیک دی هم کولای شي. دوی هم په دې باندې پوهیږي چې یو لوستي نجلۍ تر یو نالوستي نجلۍ باندې څومره هوښیاري او څومره ګټوره ده، څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده. یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دی، څومره ګټور دی. دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده. یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري. د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ. موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او ورسره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي. باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلي ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي. دا خامخا باید وغواړي، دا باید ولس هم وغواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي، ځکه دا یو مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي، هغه که د انجونې وي که د هلکانې. نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو. او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي، په ډېر کم اندازه دي. موږ که درته وایي چې د ولسوالۍ په کچه باندې، په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس هم ډېر زیات دی، او نفوس یې تر لس زره تر پنځه لس زره اوسېدونکي لري، مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي. نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو، او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي، او ټولې بهانې باید د زده کړې د زده کړو د بهیر لپاره صفر شي، او عجل په دې باندې کار وشي. که موږ هره ورځ ځای کوو په دې معنی چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو. نو زموږ د ښه راتلونکي لپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک وایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي، یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلې شو.